درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واورې د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېر شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې دا پرمختللې وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وي او د پوینا ارزښت 1 میلیارد ډالر او ترسیشي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړی دي. د پاکستان د اندېښنو په جواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپل وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیری سلواغي میاشتې په 28مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پتام دي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکه کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام نو وړاندې کوم نظر یو کارکونکو اوریدونکو ته د کنایه او رسام ولسوالۍ څخه په ځلدین خبره کوم. زما کومه صدا هیله چې د رسام ولسوالۍ ور ولسوالی سلور دا منیکیته پام نرانه وکی نه سرکس دا نه مکتب سا نه کلینیکس دا نه بندونه تلی ایس کمک نوسره نه کی مست چراجی گای پا مرکز که ختمی منو دا سایی سا دیر لیریو مکماسم دا هیلی چی مکم سیمتون پا نرانه وکی باز نوسره مرستی وکی و سرکونه را تا جور کی
السلام علیکم دی ازادی راژیو کارکونکو اوریدونکو خورکی خبره خو پدې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړی زبد و مثال درک دی خپل دی ما دی کاکا په زو باندې او چاري زک او پچا باندې یاري زک کړی و او څه پیسې په باندې وی قاضی با قابل تم ټلیفون کاولو وایراسه د میراغوخته او جانب ته به هم ټلیفون کا وایراسه د اریزه کړی ده کله چې به هغه ورغه په دغه به ورځ ورې تیر کړه او غته به وویل وای د به زه شاته کوم ته ماته یو جوړ نه خټیرونه واخله دی پرډر یا درس کو نی سمټ راته واخله دا به ان شاء الله کوم دا واتس اپ خلاص کو دا پیغام اوریدونه باغه سره یم هغه قاضی صاحب ما غیدم په خپل اوری او کده نه اوری د پلار بیا اوری یا بی د ورور اوری یا بی د خز اوری یا بی د کور یو بل وګړی اوری نو تر دا ستوري فورې کې غار کړي.
سلام علیکم یا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول مسلمانان و ورطه دی سلام و نورسی پس دی سلام دا پیغان زده آزاده راژیو تا پیویدم خلای دیو کچی نصر تا یواز فاری دستیز کار دی پا افغانستان نا پا طول دنیا که هر سچی تو کوی پا بل بانده اول چی پا زان بانده عملی نشی خپل زان بانده عمل و نکو بل تغییر به زای دی و بل تغییر اهمیت نلیری پا بل تاثیر نلیری که پا زان دی عملی که بل تا هم غایده شی چه دا کار مکه و دا وکه خا کار وکه و بعد کار مکه نو که چیر تیوی چه دی پا خپل زان بانده طالبان نه عملی کیوی که ارسوم را روا ناروا کارون وکا زوراول وکا بلا وکا پا زان بانده نه عملی کیگی نه عملی کرای دی بس خبور شی و معاوی شی خب پچه بانده الانی سازان ده خیجه ولی که پا نور بانده چی خیجی وی نو ده ده منه لوار نده اول با هر سا شای جهاد اول ده خپل نپس و شیطان ساده دوان ده خپل کور ساده ده اولاد ساده بیا ده کلی ساده بیا ده ولسواره ساده ولعال ساده دولت ساده دنیا ساده خوش پزانی عملی نکلی دا پا بل بانده عملی نه عملی کیگی او نه پا غو بانده کم تاثیر لری خدای ده وکا چه دغه خلق دغه طالبان هر سا چه پدوی که پیک شی یا وی چه دغه سی علنی سزا و جزا ورکا بیا به موهایی چه وست سعید چه پخپل زانی عملی کیوی نو پا مایده هم عملی که داده عمل موبانده دغه اجرا که.
السلام علیکم نزده رادیو طول و کارکون که او ابریدون که تسلام کن زمانه پیغام ده ما تنه شرکی دلتا پا هلمن ولایت ده کجا که پولس والایی که چه کمی مرست رازی دا پر غریبانانو باندې نوښل کې جوړوره کم سړی چې دغه کلی مشری او هغه ته بس دوه و درې نومه او هغه بیا دوه درې نومه د دغه د د پرنامه چې د یا اکا دی یا یوراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ود دوه تر سی کوندو یتیم ګرد پات دی یتیمان خوران دغه صفات دی بوس یخونه دی بارانونه دی ټول روزګار نسته خوران څه وکی پدې یخ کې خو هغه مرسته چې راسی هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي بل څوک رینه پکښې وي هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات پسې ورسوي الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم زه نشنه اوریدونکی یم نزادي راډیو او زه له تاسو څخه ما دا غوښتنه ده وګاله پاکستان چې خلی پوړ شوي تر اوسه پورې له موږ سره هېڅ ډول همکاري نه ده سوې تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ هغه ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې د وس پروت ته خور منګ افغانستان کې و هغه په کوټه کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکی دا شان حالت تر اوس په شنه ستونزې سره مخامخ کړی و او بخیر له روزه را لا موږ په افغانستان کې واغه په پاکستان کې پروته نه د ضمانت طریقه کیږي نه د دغې طریقه کیږي نه را پریږدي نه خوشي کوي نه ډیپورټ کوي بس په شلو لانجو یوې روپۍ پسې دوه دېرش کاله ګام او طریقې باندې نه پوهېږو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی آغا هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د واتساپ رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکاره او بېروزګاره سوي دي او پخوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګومده ولسوالۍ از ګومله ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو رول پلو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګومله ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده شوې. د ګومله ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ شوی. د ګومله ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ شوی. د ګومله ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګومله له ولسوالۍ څخه ولایت سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګومله ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګومله ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه شوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کوي. زموږ لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګومله ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټکجیمونه راته جوړ کړي، روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ بیاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د موږ په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامو یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والي اجازه نه ورکوي چې دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډېر خلک په زور دي. 8,140 ښځې بایومیټریک کړي سب کړي دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم جرا شوي دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له د نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې. الله دې کوشش روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو دي. په شته پراته دي $1,000 درکوم، میاشتې $5,000 درکوم، سرکار وکړي دا وکړه هغه وکړي، کله یوه میاشت کار وکړي، مثلا دونه روپۍ درکو دونه درکو، دوه نفره وړه کار ته په شته دوه نفره در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې آماده کوي. پوه شو دواګانې ورکوي ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوه شو دغلته ورسره ګروګان دي. ملته په ایران کې افغانان دي، وایي دا ولې دا مې دي، دا ټول د غله دي، دا مې چې دا غله دي پوه شو، دا ادم روبا دي، ادم روبا دي پوه شو، دا غله دي. خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته په خوابګانو کې اچولې دي. میشتی بس دمګه دوند واه را خلاص هم دغه شکر در پکتې دی دا بس هم ته باندې اوشل نه پری ګروی اوځي کې د نمندګان لري هر ولایت کې نمند لري او ته باندې کار وکي نو پران دی واه سر ګرو واړ واړ را کار مو سر دی کومندان شته وسره نظامیان شته وسره ډیر خلک وسره په بند کې وسره بندین دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدماتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډیر کمزوري دي باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیر پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی او ډیر ځپر شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته ګټه رسیږي نه تاوان. دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي ځکه چې په افغانستان کې په ډیرو شپخانو کې مواد دواوي د کوچنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوي بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل شته نه. زموږ افغانان وروڼه ټول پر پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د دې نورو ملکو سره هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه ډېر تکلیفونه ډېر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدا غوښتنه چې د حج د پاره چې د کوم مملکې نه سوي دي دغه د سپینجری خلک چې دي د خپل عمرونه خوړلي د حج پرېزم برنه شي ادا کولای یار خو وس نو په خو وز د دوه کال کې چې موږ ورولو نو مانی پورته شي مانی نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي الله دې خیر درکړي. نو که دغه کار وشي ډېره مهرباني به یو د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجرې هم برای د کار ولیږي بالا پر کال یې بس د طرفه ولیدلی دي د ځوانان چې دي د ځوانان په ځای باید دا سپینجرې ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېره مهرباني به وي مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو ازادۍ راډیو ته رالیږلي وو موږ هم خپاره کړل په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صرف پر اووه سوه او شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا او سوا نہ سو سلور سلویخ نہ سو یو سلویخ سبھی ہل چ پیغام رات بار بار نشر کے او پیغام میں دیکھ سکت من نشر کے ڈیر مننا باقی خود وقتنا ود اللہ خان
السلام علیکم تڑی مسج جوړس په خیر عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الله کورک دی ازما په یم نشر کې عبدالرحمن نمیږي د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیسته دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کرده نو زستاسو داغه دا واتساب شمیره چه پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل بولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زلبیات اکرارم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اوریدون کو تاس شامی شیخ پل پیغام سبتوی نو لطفاً خپل شمیره هم په خپل ذکر کری مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی ریڈیو ٹول کرکون کو ریڈن کو سلام من ونه کوم هله من ٹول بر تر غ جوړ خوښ خوښ علی کو سم چیر د ورکو عزیزان خبرونه وی نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست برک دی تر لسکا لسوار لسکا عمر لری کی چیر یو ور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړي زما سره پر دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-5-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- غږ پیغام شریک کی او یادی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي. یعنی دغه خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په حقله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کېږي د کور نه د راکه سوی دی چې وتلی دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او د هغه وخت موږ کور مرجې ولسوالۍ کړی دی، مرجې ولسوالۍ ته تللی دی. یار یو که په دغه معلومات لري په داش مهال موږ ته زنګ ووي. 0 8 2 4 9 8 0 4 1 د ده نوم اصلي نوم بسمالله جان دی. موږ په خیر محمد ورته ول د صدر ولدی او د محمد ولدی ورور دی، د جانان اکا زوی دی.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو نبیولا زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی محیب الله د عبدالوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. 10 کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځېدلی، خو په قچیه کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و. او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دې وکړي له موږ سره دې په همدې واټساپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټساپ ټلیفون شمیره د 0 8 5 8 5 8 1 0 8 تکرار 0 8 5 8 1 0 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی، ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان از موږ یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، نو که چیرې خان محمد زما غږ په خپل اوري یا یو بل ملګری د ده په حق لباندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسه وې دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي، نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد استاخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 په دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وسه په خیر جوړه لا دوه ساعت جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نن رالای دی د پلان می عبدالوهاب د نکنو می محمد د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادره کده کې هر چا معلومات وکړي په دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 0 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړې غورغورې ته د غزنې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. یو دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشی و مسخر ما نصیب خدا شد.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 00 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د ثبت څخه وتلي دي، 0 اویا 3 0 1500 او 800 څلور دېرش.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه، یو لاسته راوړنه بس.
دا خزا فاطمه ملک زینو میگی، وای لکمه ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښي وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی وو هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم وو. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب وو. داغه وخت څخه دا انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو د څه وکم چې افغان شزه خدای نه خسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې یم. نو ما بیا دا ډېر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکړم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي، زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې، دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نخواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو، موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، خدای نخواسته د پاک د لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه دا څو نکلونه کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکړم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر، که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس دی.
راځو د کتاب د نوم پاک لره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسې ګردم د سدي مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپېژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مورې ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپېژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپېژانده کس ورته غږ کوي، وایي چې زه راسه زما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیایم تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي، بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله، بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغه دې وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه وو. بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم سته که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وي، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیره سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. دا د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي، لیکنې مې پر کړي دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړي نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلی یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي، بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل، بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره شم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه، نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی، خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول، زما یو پنسل وسه نه درلودل. خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم، تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم، کوچني ماشومان چې دي دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم خپل پیسې پرتللی دي، قلم می کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسېږو، که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسېږو. موږ باید تر شا نه سو، که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو، که نه د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته، خو تاته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې تر بد بدتر سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسي. موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته، شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو. که موږ قلم کښېښودی، دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي، وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله، هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې، د نجونو د میرمنو لپاره هغسې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه یې د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی دي، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي او څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې وروښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلې کېږي نه، د دوی استعداد به هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوم کینه د یو ورځ باتمن دی د عظمت رنگونه راوړي.
bale تاسو هم دی ولی کواله یاستای چې ګان شمیر لیکنې لري کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي یو کتاب لیکي خپل څومره دی خوخی اس کوي خپل څومره په ځان باور پیدا کوي.
تاسو یو ولر کې واقعا نوم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعا نوم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي دا واقعا نوم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دی په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدلی دی چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دی. نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي دمه ورکې خپل لیکنې سسې حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونهکړ سي ژوند یې په خطر کې واچي خو د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهېږه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره م الهام بخښونکی ده ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کوو دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو شلغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
په لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم اوس کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې او کولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور وکړم.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نن مننه تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په واس کې نسته نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم. مسلسله جنازې دي په دې ښار کې مسلسله جنازې دي په دې ښار کې ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې د یورپ په تمه وتی مسافر مې د یورپ په تمه وتی مسافر مې د مرګي اوازې دي په دې ښار کې د خوخی خبر به هیڅ پکې وانه وري د غم ډکې ورځې شپې دی په دې خار کې تور ویختان دی پکې سپین شو بارک زیا بس سوچونه اندېښنې دی په دې خار کې د خزو د حقوق د خپل اند کولو په مناسبت باید یو خبرې وکم چې د دوی غږ مون پورته نه کو د انساني مسولیت ته کچېره د غږ مون پورته نه کو نو څوک به د غږ پورته کی تر څو به چوپ پاتې یو تر څو به ظلم زغمو د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي زه خپل هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم هر څه تم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل هغه که په هر برخه کې وي د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي د همدې لپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي که هغه په کیسه کې دي که په ناول کې دي که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوند را څرخی کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
مسافر و مسافر شما با ما تا و دعا کرم مسافر و مسافر شما با ما تا و دعا کرم مسافر و مسافر شما ماتا ja
Yeah.